په هر کال مونږه څلور پنځه سن فدرلو ده اته و سن فم درلو ده بیا دا بيخي لاخه خبره ده خو کاش کې چې دا د اول سمستر نه شروع کړي چې نور سمسترونه څنګه چې دلته خوون کې فارغ ورکړي نو نور سمسترونه هم نور هغه څنګه هم پښتو وي دا زما په نظر د دې لپاره د ځوانانو لپاره یو ښه زمينه ده د مینوالو لپاره د پښتو د زده کړې لپاره فقط دغه ماسه ډیره غلري
په بلخ ولایت کې ښځو د سیاسي چارو په برخه کې او یا هم ټولنیزو برخه کې د فعالیت څومره زمينه تر سترګو کیږي او څومره خوشبینه یې ورته
نسبی زمینه ورته برابر ده خو دومره علاقه د ښځو لخوا کم ده ځکه چې فامیل نه پریدي دومره کورنۍ نه پریدي
په همدغه برخه کې د مبارزې په خاطر ښځو تر دمه څنګه عکس العمل نه دی ښودلی ولې کمونه نه دي اوچت کړي
و امنیتی مسئله ستونزه ده همه مشکل ده چه خزی یعنی دوم را زرنشی کولی خلاصه زرنشی کولی چه پا دوگو برخو که اغاو کی
که حکومت باید پا کمو برخو که خزو تا زمین مسائده کلی مثلا چه تصویر دیر محسوس هایی چه خزو تا پا دوگو برخو که فعالت دیر
مثلا د محو د خشونت یا د تاوتریخوالی د لمنځوړلو لپاره مثلا عملی ګامونه پورته شي سه عملی هغه واضح یو مراجع دي چې خود هغه وکړي ورته مخه وکړي بیا د دوی په برخه کې د سه عادلانه فیصله وشي د دوی په د غوښتنې لپاره عادلانه فیصله وشي شمیره د تلیفوني نور د سه عملی ګامونه باید پورته شي چې خود امید وکړي
دغه ګامونو ته باید تر څو ښځه قدم پورته نه کړي خو دولت په یوازیتوب نه شي کولی له دې سره چې دلته مونږ سرنوالي لرو محکمه لرو د بشر حقونو کمیسیون دی او د ښځو له حقونو څخه د دفاع لسکونه بنسټونه موجود دي خو بیا هم ښځې ولې غلې پاتې دي نو ښځې ولې خپله د خپل حق غوښتنه نه کوي
زیاتره ناامید دي ځکه چې اکثرا دا پیښې چې کیږي فرزند دوی مراجعه کوي هغه مسؤولو کسانو ته یا مسؤولو مقاماتو ته د دوی نه سمه دفاع نه کیږي فرزند
په ټولنه کې د ښځو رهبري څرنګه ارزیابي کوي یعنی په تر څه حده دوی تمندي چې یو ښه رهبر واوسي د دوی د فعالیت سطحه د رهبرۍ سطحه څومره د قناعت وړ ده تاسو ته
دا زه نه وایم دا خپله نارینه قضاوت کړي چېرته چې ښځه رهبره ده چېرته چې زه ښځه مخکښه ده هلته بیا نظم ده هلته بیا اداري کارونه یا اداري هغه ښه هغه لري نو د دې له خاطره زه په دې یقین یم چې د ښځو رهبري یا د ښځو مخکښتوب دا یوه ښه نتیجه لري ځکه چې هر سړی د وجدان غږ اوري د وجدان د غږ ته تحصیل لاندې ښځې بیا زیاتره غواړي چې ملامت یې ونه وسي په اصطلاح رنګ یې بد نه شي نو د دې له خاطره زیاتره
دوی یا ښوونکي دي یا هم په معارف چوکاټ کې کار کوي ډېر لږ نه دي چې په عدلي او قضایي او قانونو کې همداسې په نورو سیاسي ډګرونو کې دوی فعال واوسي ولې ښوونې ته ډېر توجه لري د ښوونې په برخه کې د پام وړ تماشته سره کړي حضورې ډېر دي
څنګه چې مور د انسان اولینی ښوونکی ده نو په همدغه اساس هغه هر چیرې دا ځان مسؤول ګڼي چې ښوونکی اوسي او د دې له خاطره په همدغه برخه کې دوی زیاتر فعالیتونه ترسره کړي د ادبیات فعاله هغه دي لیوالی دي علاقمندې دي فرزند په دې برخه کې هغه وکړي خو بیا هم دوی ته دغه اداري کارونه خپله د دوی رسمي دندې لږ ذرې د دوی مخه نیسي منتها دوی لږ تر لږه په دې باندې فکر وکړي په دې باندې دوی متوجه ته متوجه اوسي چې خدای پاک دومره حق او حقوق ښځو ته ورکړي چې جنت له هغه بار مپارتم سره د دوی د پښو لاندې مقرر کړی نو دغه مسایلو ته د پام ونیسي زیاتره د کورني ستونزې او عرف عادات دې پسې د نه ګرځي د اسلام د حقانیت او حقیقت د تر سوني لاندې باید خپل کارونه خپلې دندې پر مخ بوسي
بیا هم
ورسته وینا ښه ستاسو په ټولنه کې خو زه بیا هم دا زما نظر دی چې باید هغه چې خدای پاک فرمایلی هغه چې احکام دی اسلام دی هغه په نظر کې ونیسي او ځان په هغه کې وګوري چې حقیقت د ښځو په هغه کې څه دی او دا بې ځایه خبرې چې دا ځینې کسان کوي دا ځینې بې معلومات خلک چې کوي او ډېر نومونه هغه باندې کړي دا خبرو ته دې پام ونه کړي
مننه استاده ده چې د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو خپرونې ته زموږ سره خبرو ته حاضر شوئ تر بیا مو په لوی څښتن سپارم ښه ده
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتمې مادې په اړه خبرې کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څانګې مسؤل رحیم الله رامی میلمه دی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتمه ماده کې څه ویل شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتمه ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و تاسیس چه دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري، او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات تاسیس د دولت دنده ده. د افغانستان ادب کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سواد د زده کړې مؤسسات په تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنۍ اشخاص ته هم ورکړي. دولتي عالی تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات و عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کېدلی سي او د دېو د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کېدلی سي.
رامی صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه موږ کولای شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتي په ټولنه کې وجود لري، او خاصا په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حده پورې موجود دی او وجود لري. ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ شوی دی د کمیت له لحاظه، ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډیر زیات ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وشي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرم چې هغه هغه دا دی چې متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالی تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او لږ نه علاوه سره د دې په کې د شي په د کابل پانتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماستری تر دورې پورې، ولی د ډاکټره پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمينه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسايده. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په هیڅ د سیو هیواد دی چې حالت دی د عالی تحصیلاتو زمينه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مسايده. ولی متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو غریوای.
ډیره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لاشه فعالیتو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، د عالی تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای، ولې د کیفیت له لحاظه خاصا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یو ستونزه ده. چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا موږ کولای شو تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دوی کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص او افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکو کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د محصلاتو ته لاره پیدا کولای شي. هلته پرمختګ هم د دوی د خپل شخصي مصارف پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده، او له بلې خوانه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوانه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزور وي او مالي توانمندي ونه لري نشي کولای دی وته لاره پیدا کی او صدا هم خپل خپل ذات کې یو دوګونه برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي به سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته، خبرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه وبنلو موږ حکومت
ښایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس پلیسټ دې کړ چې محکمې له خواشي.
ازادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
رامي صاحب، څوک څنګه کولای شي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي موسسه ایجاد کړي؟ په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالی تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون لمخې دوی د دغه پروسیجر پر اړه کې ځینې معیارونه الته موجود دي. د بیلګې په توګه مونږ کولای شو وایو چې یو څوک چې غواړي د عالی تحصیلاتو مایو مؤسسه رامنځته کړي، دوی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د ندې صلاحیت ولري چې په د عالی تحصیلات په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معینه پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي ترڅو پورې دوی بیا وکولای شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخیری پوښتنې په توګه رامي صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسه ترمنځ د دې اړیکې او همکارۍ څه ډول ارزوي؟
تر هغه ځای پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالي تحصیلاتو وزارت دی. د عالي تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالي تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلې دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکل چې کوم د کانکور ازموینه تر سره سوا دي دي از موینه په پایله کې یو نوې شی چې ما ولیدا غداو چې دلته درې نو ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې په لماسلون چې کوم رشتہ یا کوم مسلک ور کړیو هغه ته کامیاب شوی. دومره کټګوریا کسانو چې دوی ته ویل سی او چې تاسو به د خصوصي عالی تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د ماسلون چې کوم تر لاسه کړي وي، یعنی معیار پورا کړیو دیو ته دا موضوع په نظر کې نیول څه یو تعداد نور چې په اصطلاح ناکام غنی او کبي نتیجه په داس شکل باندې سره تنظیم شوی. نو کله چې دولت غواړي د عالی تحصیلاتو د وزارت له طریقه پلا یو تعداد محصلین د عالی تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کی، نو دلته طبي خبره د سیو رابطه رامنځته کیږي او غدا د کیدی شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري او لبل خوانه هغه محصلین چې یو پروسه د امتحان سپری کړی ده تیر کړی ده هغه هم تر سره سوی ده او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالی تحصیلاتو د وزارت لخوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته پیژندل کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپل او خپل ذات کې دغه روابط دي د دې مؤسسات ترمنځ ایجاد شوي.
رمیسې محترم، ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډیره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پر پاک علامه سپارم.
Salam.